دا مشال رادیو دا وخت د ماپښین 2 بجې سوی دی. نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو ترڅنګ د پاکستان تر بندیز لاندې تنظیمونو په اړه حال درکو او ورسره د بلدیاتي انتخابات په اړه راپور لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه له شاهین بنیر څخه واورئ.
سلام شهرون بلدې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان وفاقي حکومت وايي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ینګ ډاکټرز اسوسیشن لخوا احتجاج روان دی، بلوچستان های کورټ ډاکټرانو ته امر کړی دی چې احتجاج پای ته ورسوي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت پر سعودي عرب د 650 میلیون ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د ویشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت وايي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړي کمیټې مشر نورالحق قدري پرون د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې له قبایلي سیمو منتخب استازو سره خبرې وکړې، په دویم پړاو کې له قبایلي مشرانو او دیني عالمانو سره خبرې شوې دي، او په دریم پړاو کې د دغو سیمو ځوانانو او خبریالانو سره خبرې کړی دي. د نوموړي په وینا د مذاکراتو مهم ټکي بعد اړوند ادارو سره شریکي د کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر جوړ کړی چې مخه قبایلي ضلعو کې د مسلو هوارې دي. خو د کمیټې یو غړي او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قومي اسمبلی استازي مفتي عبدالشکور مشال لیډو ته ویلي چې پر حکومتي کمیټې اعتماد نه لري، ځکه چې حکومت د دغه سیمو د ستونزو په هواري کې سنجیده نه دی او د خپلو ناکامیو پټولو لپاره دا رقم کارونه کوي. د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن ویلي دي چې د پیښور های کورټ د امر پرانا کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کیږي او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده. په پیښور کې د الیکشن کمیشن وایان سویل احمد پرون په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذونو کې د خپل سیاسي ګوند نوم ولیکي.
د پولینګ ډے خو نه بدل شوی، خو هغه د کاغذونو جمع کولو په تاریخ کې لږ بدل شوی دی. هغه د اتم په ځای باندې 10 تاریخ پورې توسي شوی دی.
په اسلام آباد کې د ټاکنو مرکزی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به په سیاسي بنیادونو کېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د پیښور های کورټ په سیاسي بنیادونو د بدلیاتي انتخاباتو کولو حکم ورکړ. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ینګ ډاکټرز اسوسیشن لخوا احتجاج روان دی، بلوچستان های کورټ ډاکټرانو ته د احتجاج پای ته رسولو امر ورکړی دی. های کورټ نن د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د ځوانانو ډاکټرانو د هړتال او د اوپیډي د سهولت د تړلو په اړه د یوې مقدمې اورېدنه وکړه. د های کورټ په چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عبدالحمید بلوچ مشتمل دوه کسیزه بینچ وویل چې کچره ډاکټران خپل هړتال سمدلاسه پای ته ونه رسوي نو پر ضد به قانوني ګام پورته کولی شي. بلخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر احمد عباس پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله د روغتیا څانګه برباده شوې ده. یادونه وړ ده چې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د خپلو غوښتنو په حق کې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالونو کې د اوپیډي سهولت تړلې دی. عدالت د ډاکټرانو او روغتیا څانګې د چارواکو څخه راپور غوښتی او ویلي دي چې د نومبر 5 نیټه به دغه مقدمې بیا اورېدنه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د امریکا د بارنو چارو وزارت پر سعودي عرب د 650 میلیون ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د ویشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی. دا د ولسمشر جو بایډن په حکومت کې په سعودي عرب د داسې وسلو خرڅولو وړومبی تړون دی. د بارنو چارو وزارت یو ویان پرون ویلي دي چې د توغندیو د خرڅ دا تړون د بایډن انتظامی د هغه ژمنې سره سم دی چې په یمن کې د جګړې هوارې باید له سفارتي لارو راوویستل شي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو لړکی پرون آسترالیا بنگلاديش ته پاتو وکټو ماته ورکړه. په دوبه کې شوې د سیالۍ کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ، په ټاکل شو شلو ورونو کې درې اویا منډې جوړ کړې. په جواب کې آسترالیا د هدف په ووم ورکی پوره کړ. پرون په ابوظبي کې شوې یو بل لوبه کې سریلانکا ویسټ انډیز ته په شلو منډو ماته ورکړې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ټلیفون ته ل اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه ډاونلوډ کولای شئ. د خبر پرتخوا د قبایلی زلو پر مختاک پاړه د ځنګړي کمیټي غونډه پرون په اسلام آباد کې وسوه. لغونډي ورسته وفاقي وزیر نور الحق قادری مشال رادیو ته ویل چې په خبر پرتخوا کې له شاملولو ورسته په قبایلی سیمو کې د خلکو مسلې کمی سوي نه بلکې لا زیات سوي دي او د نوموړي په وینا حکومت یې د حل کولو لپاره لارې چارې لټوي. خو د کمیټي یو غړی د حکومت مخالف سیاستوال پر حکومت نیوکه وکړه چې د قبایلی زلو ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ګوهر مسجد راکوي.
په دې غونډه کې د قبایلی ازلانه مختلفو سیاسي کارکونانو او صحافیانو سره سره پارلمنټریانز هم شرکت وکړو او په غونډه کې په دې باندې د خپل خیالاتو اظهار وکړو چې په انزمام نه پس په فاټا کې د امن او د ترقۍ سره صورتحال دي. په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال شهزاد ارباب او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په دې خبره باندې په ډاډه اعتراض وکړو چې د پخوانی فاټا انزمام چې کوم طریقه کارو شو هغه ډیر غلط و. په دې اړه کمیټۍ مشر نورالحق قادری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ترقۍ د پاره حکومت ګامونه پورته کوي. د وویل
کمیټي سپیکر سے جوړ کړی دا د هغه سپیکر د کمیټي یو حصہ ده او یاري او سب کمیټي ورته وایا یا ورکینګ گروپ ته دا غي ماته زمواري را کړی دا چې تاسو سیاسي لیول باندې پولیټیکل لیول باندې اول له فاټا د خلکو سره او بیا د ملک سیاسي مشرانو سره خبر او کې چې د دې فاټا د مرز نه پس چې کومې شو دي ځای ایڈریس شي ویني دی او هم دا سپینډینګ پاتې دي دا یې څه حل ولار روز دا ټول ریکمنډیشن مونږه را جمع کوو بیا به د دې یو رپورټ مونږ ورکو کومې خبرې د پارلیمنت سره تعلق لري یا به پارلیمنت ته سپارو چې کوم د ایگزیکټیو سره تعلق دی پرایم منسټر یا د سیم سره هغه به هغوی ته سپارو.
په بل طرف د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د دغه کمیټۍ او د پارلیمان غړی مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل چې زمونږه په دې کمیټۍ باندې هیڅ اعتماد نشته دی. د دا هم خبره وکړه چې حکومت د قبایلو خلکو او د قبایلی سیمو د ترقۍ د پاره سنجیده نه دی. مفتی عبدالشکور وویل
تنظیمام نوډان دي زموږ د سرونټانو سیټونو کوټې وی سکالرشپ وی د نوجوانانو په کې دی رګټوا دارنګ زموږ د قومونو ته په کې روزګار او په هټ پورې قانوني روزګار هغه داسي چې دا ټیکس فری زون او د قبایلو حکومت لیویز وا خسدار او هغه تباسله نو ټول انفراستراکچر تباسو چې کومه وادي کړی هغه ټول دروغ ځنې ثابتې شي نو دا خپل دروغ د خپل غلاګانو د خپل قومي پټولو د پاره دا دوی یو ناکام کوشش وکړ.
په بل طرف په قبایلی سیمو باندې نظر لرونکي بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې دا فاټا انزمام په بدنیتی سره کړې شوې ده. د وویل چې اوس هم چې کمې زیاتې کمیټۍ جوړې شوې دي د فاټا د پاره په هغه کې د قبایلو نمائندګي د نشټ برابر ده. بریګیډیر سید نذیر وویل
انزمام باره کې کومه کمیټي چې سرته جزیل جوړه شوې وا پاګې کوم د قبایلو یو غړی پکې موجود نه او دا غینې پس چې دا کوم اپیکس کمیټۍ کوم جوړی شوې دي هغه ټولې چې کوم دی پاګې کې هم یاد پښتونخوا خلک ته یاد سکیورټي خلک پکې دي نو معلومی کی دا چې حکومت کوم قانونونه جوړی دا غی د خلکو مزاج سره د خلکو سوچ سره یا د خلکو چې دغه چې کوم زمینی حقایق دي هغه سره هیڅ تعلق نه لري.
د یادونه وردی چې په کال 2013 کې د پاکستان په آئین کې پنځوشتم ترمیم وکړو او د فاټا انزمام په خیبر پختونخوا کې وکړل شو. د فاټا د انزمام د پاره دغه دلایل پیش کړی شوی وو چې د انزمام نه پس به د قبایلو خلکو ستونزې او مشکلات کم شي او دوی ته به د پاکستان د آئین لاندې ژوند نصیب شي. خو د نومبر په 16 په پارلیمنت کې کېدونکې غونډه کې شریک کسان په دې باندې متفق وو چې د فاټا او د قبایلی خلکو مسلې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. پولیس ځایي خلک او انتظامی چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن په شمالي وزیرستان کې یوازنی موبایل انټرنیټ ټاور په بمونو الوزولې دي. دا ټاور دوه ورځې وړاندې کار پیل کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې لا هم د انټرنیټ سهولت نشته. بلخوا ځایي خلک وایي چې دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو څخه لرې ساتل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
د سیمه د پولیسو مشر حقیق حسین مشال رادیو ته وویل چې میر علي حیدر خیل سیمه کې د زونګ نتورک یو ځانستان نامعلومه وسلوالو په بمونو سره الوزولې تبا کړې. پولیس پلاټنې کړې او د کمپنۍ لاړخه ریپورټ پس به مقدمه درج شي. 2019 کال نه شمالي وزیرستان ځنا سیمو ته موبایل نتورک غځول شوی چې انټرنیټ 3G 4G سہولت پکې نشته. خو دوه ورځې وړاندې میر علي کې لګول شوی زونګ ټاور د موبایل سره سره انټرنیټ 4G هم شروع شوی وو چې نن یې ټاور بیا په بارو دوال وځول شو. د میر علي اوسیدونکي شپاړسم ټولګي زده کوونکي عادل دا وړوای چې په لومړي ځل ورته موبایل انټرنیټ سہولت ترلاسه شوی وو چنن بیا تر محروم شول.
د پاکستان په تاریخ شوال ور وچه په شمالي وزیرستان شمشتا موبایل نتورک کولاو شو بیا د سوره ز مخشه خود از زون مټه چولا گه د 3G 4G یاور سره کولاو وا. خو افسوس خبره ده چې هر چرته د وزیرستان د ترکی موکار وغلی ده چې کما دو اغه د یو سوچ سمج منسوبې لون دی چې کما دو د میرنا له سنه وخستلې شوې ده. دا یو وشتما پیړی ده چې سټوډنټونه ته د 10000 رات ته د کاروباري خلک ته ضرورت ته کیم نه میږي. وزیرستان خو اکثر خلکو می سپر شوی تو هغه ته ډېر تکلیف ورا سولو. خو نن د وزیرستان د پوره دغه 13 ورځې دوی د میش څنګه میش د ترکین محروم اسوتی او د ریاست نه میر د مطالبه وي چې د خلک خلاف تا کاروي وګو.
د میر علي یو بلوسیدون کې اسمت شاوای چې دا نوی بنیادی سہولتونو څخه محروم کولې شي.
مخښه په میش باندې داس وختي نه تیر دي چې مخښه چې په ټیپری کارت باندې لمنورګه د اغه وې پرې کوله وې چې دا پی بیا نشي وینځه. بیا یو دور روغلو چې پاشو ټي وی ګون متیدل نه نه بعد بیا یو دور روغلو چې موبایلینه په ټچ موبایل په باندې و او اغه وې خلک را متول پزیرا. خونن داس دا روغلو چې هغه ټول خلک په دې شمانه دی و دغه شای ایس نشي ډیفند کوي چې میچ ویل داس کړل ثبوت بیا یو داسې واخر روانه چې دا سیک چې دا تاورې سيزي بل اورد ودا معلومات وي دا خبره وي دې ډیفند کوي نشي. دا چې کیما پېښه شوی دی یقیني چې ډیر د خفغان خبره دو و دې قبایل د ترکی دلیار نارنیول دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نومبر 2013 کال کې شمالي وزیرستان دورې پر مهال د غلطه د موبایل او انټرنیټ 3G 4G شروع کولو اعلان کړی وو چې پس د غلطه په ځنا سیمو کې یوازې موبایل نتورک شروع شو.
میرے دوست ته کھڑے ہو کے کہا کہ موبایل فون نہیں کام کر رہا انشاء اللہ آپ کا موبایل فون کام کرے گا.
شمالی وزیرستان کے لا ہم انٹرنیٹ 3G 4G سہولت نشتا چی پی ٹی سی ایل لینڈ لائن نہ مخصوص و شاریو پورے محدود دے. خود واور زیوڑان دے زونگ نیٹورک پلومڑی زل انٹرنیٹ ہم شروع شوے وو چینانی ٹاور وسلوالو پا برودو بیا وال وزولو. دا سیم خلق حکومت نا غوختنا کڑی چی موبائل او انٹرنیٹ 3G 4G سہولت ور کڑی او دا ٹاورو یستنو تحفظ یکینی کڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیشن دفتر پرون په ویلما کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګان لپاره انتخابات به پر سیاسي بنیادونو کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي چې کاندیدان کولای شي چې ریټرنینګ افسرانو ته د نامزدګۍ کاغذونه په داخلولو کې د خپل ګوند نوم ولیکي او د خپل ګوند لخوا جاري سوی ټیکټ هم له خپل کاغذونو سره جمع کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د پېښور های کورټ هم پر سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو امر کړی وو. نور حال غلام غوث له پېښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وای د پېښور های کورټ د امر پر وړاندې کې د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو لخوا د خپل دستاویزاتو د داخلولو لپاره اوس د داخلي د کاغذونو داخلولو عمل د 8 نومبر پر ځای د 10 نومبر پوري غځولې دي.
دا خو په سیاسي بنیادونو باندې د های کورټ د فیصلې پر وړاندې کې دي او امیدوارانو ته پاتوت بعد خبر کړی شوی دی چې تاسو خپل ټیکټونه ورکی خپل امیدواران دې په میدان کې غي خاص لري چې د الیکشن کنټیسټ کې د پولینګ ډے خو نه بدل شوی او هغه د کاغذونو جمع کولو په تاریخ کې لږ مرده بدل شوی دی. نور داسې او هغه د اتم په ځای باندې لسم تاریخ پورې توسي شوی دی.
په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف بیلابیل ګوندونو د پېښور های کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او د عوامي نیشنل ون، جماعت اسلامی او نور سیاسی وندونو لخوا ویلی شوی دی چې صوبایي حکومت دی نور د بلدیاتی انتخاباتو د زنډولو څخه ډډه وکړي. د جماعت اسلامی د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
حکومت په دې هڅه کې دی چې دا الیکشن په څه طریقه باندې ملتوي شي، هغه د الیکشن نه تېښته کول غواړي. خو الیکشن کمیشن هم ورته لارې بندې کړې دي، او دې سره سره د های کورټ ججمنټ هم ورته لارې بندې کړې دي. الیکشن کمیشن په های کورټ کې هم دا خبره کړې چې موږ مکمل تیار یو. موږ دې وخت کې دې ته ډېر درون نظر باندې ګورو. دا نرسري ده د جمهوریت، او پارٹی بیس باندې چې زموږ کوم موقف و چې د ویلج کونسل دا الیکشن اوشي، دې سره به سیاسي جماعتونه مضبوط شي، جمهوریت به مضبوط شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په څلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غړو مشتملې څلور کسیزه کمیټې د الیکشن کمیشن چارواکو سره په ملاقات کې په ویلج او نیبرهود کونسلو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو کولو په اړه خپل تحفظات، خدشات او قانوني ستونزې شریکې کړې. خو د الیکشن کمیشن چارواکو دوی ته وویل چې په دغه لړ کې دوی د عدالت د امر پابندي او صوبایي حکومت د های کورټ پیسلا په سپریم کورٹ کی چیلنج کولی شي. خو په دغه اړه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او د څلور کسیزې کمیټې غړي کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه فیصله نه ده کړې، او د خیبر پښتونخوا کابینه به سپریم کورټ ته د دې مسلې د وړلو په اړه حتمی فیصله کوي. ټاکل شوې ده چې په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه نیټه بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي، او د دغې لپاره د الیکشن کمیشن لخوا انتخاباتي شیډول هم جاری کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري پاکستانی چارواکو له اسلام پال ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د سیویل وزنامې لښ تفصیل رسنیو ته ورکړې دي. په دې کې له پاکستانه د فرانس د سفیر استلو خبره شامل ده. له پنجاب راټوکېدلې د تحریک په اکتوبر میاشت کې مظاهره وکړې، او په سوټ نشته کې پولیس ته مرګ ژوبل اړولې و. دوی غوښتن لري چې د فرانس سفیر دې ځکه له پاکستانه ویستل سي چې دغه هیواد ولسمشر د هغه کس دفاع کړې و چې د اسلام د پیغمبر کارتونونه خبره کړې ول. په دې اړه نور حال بشیر ګواښا کوي.
د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید وای د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان سره تړون کړی چې د فرانس سفارت بندولو او د سفیر د شړلو مسله به قامی اسمبلی ته وړي. شیخ رشید د نومبر په څلورمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د تحریک لبیک سره د کړې لوزنامې ډیر تفصیل وړاندې نه کړ، او وی ویل چې وزیر اعظم په دې اړه له ډیرو خبرو منع کړی دی. خو هغه زیاته کړه،
ما سره چې کله د صاد رضوی صاحب خبرې شوې وې نو هغه د فرانس سفارت په اړه ټینګار درلود. ما ورسره منلی و چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو. ما دوی سره دستخط هم کړی و. زه په خپله خبره ولاړ یم.
شیخ رشید ونه ویل چې دا خبره ورته د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی کله کړې ده. رضوی د اپریل په میاشت کې د عام امنیت د ګډوډۍ په تور نیول شوی و. په همدغه میاشت کې دا ډله کلادم اعلان شوه، خو د اکتوبر په 1 د تحریک اسلام آباد ته مخه کړه او درنې یې پیل کړې. د دوی په غوښتنه کې د صاد رضوی خوشی کول او په فرانس کې د یوې تنظیم مجلې لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو د چاپولو له وجې له پاکستانه د فرانسوي سفیر وستل شامل و. د چارواکو په خبره مظاهرچیانو سره په نښتو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او له 200 ډیر زخمیان شوي دي. خو تحریک انصاف حکومت پر دوی د زور استعمالولو پر ځای دوی سره سوله ییزه معاهده وکړه. حکومت ویلی چې دوی وینا تویدل نه غوښتل، خو د سیاسي چارو پوها ډاکټر عائشه صدیقه وایي د حکومت لخوا د تحریک لبیک سره نرم رویه لدی وجه ده چې یو خو پاکستان د خپلو پالیسیانو د عملي کولو لپاره سخت دریځ ډلو ته ضرورت لري، او بل تحریک انصاف غواړي د مسلم لیگ نون پر ضد په پنجاب کې وی قوي ډلې سره ائتلاف وکړي.
د پاکستان ریاست همیشه سختریزه ډلې د کورنی سیاست توازن برابرولو لپاره کارولې دي. د تحریک لبیک غمل هم لدې وجه دي. دا تحریک د ملکی حکومت د واکداري د داوی پر ضد استعمالیږي. پر راتلونکي کې په پنجاب کې د تحریک لبیک او تحریک انصاف ترمن سیاسي ائتلاف ډیر ممکن دی، ځکه چې دا تحریک په دغه صوبه کې د نواز شریف مخ په زیاتېدونکو اثر رسوخ چیلنجولی شي.
تحریک لبیک پاکستان په 2015 کال کې په پنجاب کې د مولانا خادم رضوی لخوا جوړ شوی او د 2013 کال په ټاکنو کې په دې صوبه کې پنځم لوی ګوند په توګه راڅرګند شو. د دوی سیاست تر ډیره د مذهب سره په تړلو موضوعاتو راڅرخي. دوی په 2013 کال کې د نواز شریف د حکومت په مهال هم درنې کړې وې چې بیا وروسته پرې پوز د مظاهرو د ختمولو لپاره پیسې تقسیم کړي. اوس چې د تحریک انصاف حکومت تحریک لبیک سره لوزنامه وکړه نو د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا بشیر فاروقی رسنیو ته وویل چې دا د پوز د مشر په برکت ممکنه شوه. حکومت د دې تړون تفصیل پټ ساتلی خو ډان ورځپاڼې او جیو نیوز د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې حکومت له ناقانونه ډلو له لیست څخه د دې تحریک په ویستلو او همداراز د بندي غړو په خوشی کولو راضي شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود د نومبر په 4 مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان سره د حکومت معاهده به نورې سختدریزي مذهبي ډلو ته هم د ورته کارونو کولو جرأت ورکړي.
Right from the beginning of the inception of Pakistan till today,
د پاکستان د جوړېدو یعنی بيخي له شروع راځي حکومتونه په عمومي او د وسنۍ حکومت په خصوصي ډول د مذهبي ډلو فشار ته ډېر مات دي. هر څه چې دا ډلې غواړي د لوی درنو په کولو سره یې حاصلوي. دا سې نخکاری چې د مذهبي ډلو دا طریقه به کله بدل شي. دوی د مذهبي احساساتو په کارولو سره حکومت بلیک میلوي. د فوز مشرولي هم په دې لوزنامو کې لاس درلود او وجه یې شاید دا چې بي امني او ګډوډي رامنځته کېدله. نو فوز د زور پر ځای له سولېزي لارې کار واخیست. فوز پر دې مذهبي ډلو اثر او رسوخ لري.
د پاکستان پوز تر اوسه د تحریک لبیک پاکستان سره د شوی معاهده پاړه څه نه دی ویلي. دې ډلې هم تر اوسه په دیړه خاموشي غوړه کړې او د مشال ریډیو غنو ټلیفوني زنګونو ته جواب ونه وایو.
بشیر گواشو چې د تحریک لبیک پاکستان په اړه تاسو ته راپور اوروي او اوس زو د تحریک طالبان پاکستان پر لور. په پاکستان کې شنن کې وایي د حکومت او ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند لپاره خبري به څه نتیجه ورنکړي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت په خوا هم له وسلوالي ډلې سره معاهده کړې وي خو کامیاب سوي نه دي. ځینې بیا دا نظر هم لري چې تحریک طالبان پاکستان له هغو ډلو سره خبرې کیږي چې وار لمخه له اسټابلیشمنت سره خبرې کوي. دوی دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې د پاکستان پوځ او طالبان ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې دا خبرې له شاوخوا دوو اونیو راهیسي د لوړپړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. البته د پاکستان حکومت په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل ګولای ازرا کوي.
د طالبان په سرګرمیو نظر لرونکو سرچینو مشار لته ویلي چې د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمن د اوربند په مخه پټي خبري رواني دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په اپیل کې د اسلام آباد د داوا رد کړي وا چې ګواکې د هغې وسلواله ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 لمشال لوی سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو به خبري وخوډله. او په کابل کې د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مشال رادیو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودوی سره رابطه وکړه خو د هغوی لخوا جواب ملاب نشو. په اسلام آباد کې شنن کې زید حسین د نومبر په 4 مشال لوی ویل چې په حکومت کې ځینې خلک غواړي چې له طالبانو سره خبري وشي خو د خبرو گنجائش پاتې نه دی.
ٹی
ٹی پی بیا د فعالیدو کوشش کوي. له تیرو څو میاشتو راهسه تر هغر بریدونو کې زیاتواله راغله دي. پروان کال کې وګورئ چې له 200 زیات امنیتی سرتیری وجل شوې دي. زما په فکر په موجوده حالاتو کې به ټي ټي پي خبري ونه کړي. دویمه خبره دا ده چې په خوا هم حکومت له وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي وو خو څه نتیجې نه وی ور کړې. بلکې د هر یو مذاکرات وروسته هغه ډله نور هم پیاوړې شوه. یو خبر راغله وو چې وسلوالي ډلې دوه ګروپونو اوربند اعلان کړي خو هغه ګل بهادر ډله ده. دا غډل دا چې په اړه دا ویل کیږي چې اسټابلیشمنت سره اړیکی لري نو دا د وخت ضایع ده.
مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس میں کامیابی ہوگی اور میں خیال کوئی وقت کا ضائع ہوگا.
د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم با وسله وال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد فوج او استخباراتي ادارې به د طالبانو په وړاندې خپلې کاروایانې دروي. دا خبرې په داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نمایي کې پر افغانستان د طالبان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې پر فوج او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د نومبر په 4 مشال لوتوي ویل چې له طالبانو سره حکومتي خبرې بے بنیاد دي.
خبره ده حکومت یا عمران خان خبرې کړې وي چې پته خلکو ته ولګېده نو دلته کې زموږ صوبه سرحد کې خاص کر د دې خلاف کافی ریئکشن رد عمل راغی. نو حکومت د ځای خبرې نه اوس وروسته شوی او زما په خیال داسې خبرې نه کامیابېږي نه مخکې کامیابي شوي دي او دا یو پروپیګنډې په طور باندې اوس حکومت خلاف استعمالېږي.
دا پاکستان فوج د 2014 کال په نیمای کې په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړ چې ورسره سم طالبان له هغه سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالي شو او فوج هم په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا د بریا دعوی وکړي. خو له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوي وي ورسره بیا یوځای شوي دي. پخوانی سفارتکار او د دفاعي چارو پوه ایاز وزیر د نومبر په 4مه مشال ورته ویل چې حکومت له وسلوالو سره مذاکرات او څخه سرغړونه کړي. د زیاته کړه
لمه موعده تبه د پام را وګرځوم په ساوت وزیرستان کې د نیک محمد سره په شکای کې شوی و. هغه غلطی د حکومت دا و چې د خپل سیټ اف پاور نه ورغه په مدرسه کې وسره اګریمنت وکړه. د دې لایک کمپلیټ سرندر په هغه باندې عمل وکړ او نشه چې دا هغه پاسداری و نشو. نو زمم خبر چې د دوی په سبا باندې اګریمنت راشي نو به شيرا مشکل پروسس ته او بیا دا هغه اګریمنت سره سوال هم غواړي تصداخو نه ور په قبایلي سیمه کې یا پښتنو په سیمه کې. خو مونږ په تاسو په طرف ورته وایو چې فلانی له ژبه ورکړه. ما اندازه دا ده چې د طالب ټي ټي پي سره معاهده تر هغې نشي کامیابه کېدی څو پورې چې په افغانستان کې امن نه راغلی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټي آر ټي سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دي.
ګلیاز د ټي ټي په اړه تاسو ته پور اوروي. د خیبر صد محکمه وایي د ټول ملک په شمول به په خیبر ضلع کې هم د شریا او دې ته ورته ناروغۍ رو بلا د مخنیوي لپاره د نومبر له 15مې کمپاین پیلوي چې د نومبر تر 28مې پورې به دوام ولري. د صحت کارکوونکي به هر سکول او کلي ته ورځي او له 9 میاشت څخه تر 15 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته به له دغو ناروغیو څخه د ژغورو لپاره واکسین لګوي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د صحت محکمه وایي په خیبر ضلع کې به د نومبر 15مې نیټې نه د شری او روبیلا ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 28مې نیټې پورې به دوام لري. د 9 میاشتو عمر نه تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولی شي او د دغې ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 4,90,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټولو خلکو ته خاص کوو چې په دې کې موږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا شلمان دی کا جمرود دی کا باڑا په ټول خیبر کې به ان شاء الله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي کاغه په سکول کې دي کاغه په کورونو کې دي ان شاء الله تعالی.
د خیبر ضلع وګړه جاوید پردی وایي په قبایلي ضلعو کې د شری له وجې ډیر ماشومان متاثر شوي او په کار ده د شری په شمول حکومت د سیاوش مرنورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
چې آیا دغه لوکتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارونه ډیر ماشومان چې کم دی وخت په وخت باندې ځای کیږي او مړ کیږي په دغه بیمارو باندې چې کم دی قابو مینتای شي. که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر باڑا او په تیرا باندې لشمین یا بیماری ډیر زیات عام شوی دی. نه په کار دي چې ګورنمنټ حکومت چې کم دی د لشمین یا په برا کې چې کم دی یو پروګرام جوړ کړي چې د هغو د پوره د ویکسین او د اغستنې چې کم دی په هر یوه لوکا کې او په هر یو ځای کې چې کم دی کولو سره اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه، ټوخی، خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بې ارامي د شری علامات دي او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي خو تبه پکې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ازمر شغ لمشال رادیو څخه اوري د ماپشین 2:30 بجې سوي دي. شاهین بنيري به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستر مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د قبایلي زلو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسی مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو پاړه د ځنګړي کمیټې مشر نورالحق قادری پرون د یادې کمیټې لغونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. دا کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر جوړ کړې چې مخې په قبایلي زلو کې د مسلو حل راوستل دي. بلخوا د اپوزیشن ډلې وایي چې حکومت په دا رقم کارونو خپل ناکامي پټول غواړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د ناقانونه تحریک لبیک سره د کړې لوزنامې پاړه ویلي چې دواړو خواوو د بحث یو موضوع د فرانسوي سفیر ده. د دې تحریک د مظاهرې ختمولو لپاره حکومت دا معاهده د اکتوبر په 1 کړې او ډېر تفصیلي رسنیو ته نه دی ورکړې. شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دې ډلې د مشر سعد حسین رضوی سره ملاقات کړې دی ولې داسې پیناوې نه دی کړې چې دا ملاقات کله او چیرته شوې ده. د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن پرون ویلي دي چې د پیښور هایکورټ د امر پر رڼا کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کیږي او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده. د پاکستان حکومت نن د نومبر په 15 د تیلو په بیو کې د سباندې 8 روپو اضافه کړې ده. د پاکستان د فرانس ډیویژن نن د شپې 1:30 بجا په دغه اړه یو اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت پر سعودي عرب د 650 ملیون ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د وشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی. دا د ولسمشر جو بایډن په حکومت کې په سعودي عرب د داسې وسلو خرڅولو وړومبی تړون دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي. شاهین بنيري وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي ونیز خبرونه مشال آنلاین ته. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني حالت لامل د کتابونو بازار سور شوی دی. ډېری لیکوال لویر خپل کتابونه نه چاپوي او ګڼو خپرندوی ټولونو د خپل لګښتونو نه پوره کول لپاره کاروبارونه تړلې دي. د کتابونو نه خبرېدل به د بیان ازادي څومره ټکنۍ کړي. په دې اړه د بشیر ګواش په قربتوب په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوی دی. نوراځي چې ورته غوښو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پر مختګ نږدې پټه په ودریدونکو دی چې په تیرو شلو کلونو کې کھڑے وو. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې غږی ګوچې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادۍ څومره ټکنې کوي. زه بشیر گواخ ساسی قربایم تر پایا را سره اوسئ. اوریدونکو که د مشال ریډیو خپرونه مو اوریدلی وی نو درته معلومه شوی به وی چې د 13 اگست په 15 طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګي په خپل لاسونو کې واخیستي. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوی دي. په دوی کې د کتابونو او رسپانو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوری حکومت په محل لیکوالانو ته فکری ازادي وا چې څه ازړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه وو چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریځ طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې هسې نه چاپ کیدونکي شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خبرندوی ټولنې دانش پریس ماشینونه ودرول او له تیرو څلوېښتو کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انځور چې ډېرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوي دی انځور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولی او ورسره یې لیکلي دي چې په اوښلنو سترګو او ډک زړه اعلان کوي چې د 80,000 ډالرو پریس ماشینونه په 15,000 ډالر پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
چې کتاب ته په 13 کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه هغه نوره فکر نه کړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغسې یوه زمینه ورته برابره شي چې د چاپ صنعت دې هغسې وده وکړي او یا دې د کتاب لوستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوې نظام راغی تر اوسه پورې زه په خپل د خپل خبرندوی ټولنې لخوانه د خبره کوم هیڅ از موږ پښتنه نه ده کړی په مګي حال نه دی اخیستی نو موږ له مجبورې د دانش خبرندوی ټولنې د چاپخونی د لیلامولو اراده وکړله مګا اصلا ماشینونه نه دی لیلام کړی مګ د افغان انسان د ذهن رغونی او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونی ارمان لیلام ته وړاندې کړ.
د مشال ریډیو اوریدونکو د دانش خپرندوی ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1980 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیاره ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنې په جنگ ځپلي افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خپرندوی ټولنې په خپل دغه د یو پروژه ډیزاین کړی و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورخودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو لپاره خپل ژوند بڼه بدل کړئ، خپل جوړ خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لري هغه لمنځه یوسئ. متاسفانه چې موږ د هغه پروژې په بشپړ عملي کولو کې نه توانیدلو. موږ یوازې د هغه یو وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغه حال هم مکتبیر ته راغی، په ځوانانو باندې ډیر زیات ښه اغیز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو، او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه. خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو د وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بیرته موږ ته راغلل، حال یې راکړل، موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډیر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او زه بشیر ګواخ مو په مشال آنلاین خبرونه کې کوربایم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو که جلالآباد ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلالآباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندویه ټولنې دی. دا ټولنه په خپله هم کتابونه چاپوي. مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو پر اتک سره د نوو کتابونو خپرېدل ډیر کم شوی دی.
تیر په نسبت موږ په میاشت کې اوس یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې موږ کم از کم کتابونه به چې موږ چاپ کول په میاشت کې موږ 15 کتابه چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې موږ به کې 15 کتاب هم چاپ کول. خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې موږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی، او دا حال ځان ته زمونږ نه دی. دا تقریبا افغانستان کې څومره خپرندوی ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعه تقریبا زیات پکې وتړل شولې. په کابل کې ډیر مشهور مطبعه وي چې هغه پکې وتړل شولې، ځکه مطبعه د پاره قوي برق ضرورت دی. چې کله برق نه نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلی، نو هغې د پاره بیا د تیل وغیرہ دا شیزونه برابرول او دې بازار ته په کتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبعه شواروزو چلی یا په ورځ کې 12 ساعته وچلی. او پاتې شو د کتابخانو یا د کتابونو د خرڅلاو په اړه، نو د کتابونو خرڅلاو څنګه چې د مطبوع کار ولاړ دی داسې د کتابونو ولاړ دی ورسره.
اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډیر پرمختګ کړی. د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري. خو اوس هلته هم دا کاروبار مخ په بندېدو دی. د خوست مطبعه مشر حاجی محمد کمین انوری مشال آنلاین خبرونه ته ویل چې په تیر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته.
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه ویل می سیمینارونه بو پرغه تو مراسم بو پولیاتو کې مشاعری وی غزلیز مخمونه بو نو په دغه کې به بینرونه چاپ کیدل لیکوالانو کتابونه چاپ کول شاعرانو همداشان نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي کوم محفلونه چې واغه بیرنګ کیږي بیرنګ شوی دی ترڅنګ زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال آنلاین خبرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. کلی وی خوا په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی. له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري. لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي.
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی. ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوسه دي. هغه څوک چې مخکې کتابونه به اخیستل مطالعه به یې کولی هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي. لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکری تغییر رامنځته.
اوریدونکو د نو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی. هغه وایي په خوابد کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي. د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي دا به په ټولنه کې د مکالمې او مباحثې نشواله رامنځته کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لویږي.
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د متعلمینو محصلینو او په تیره بیا د ټولو ځوانانو لپاره یوه ښه خبره نه ده. په وروستیو څو کلونو کې د کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت و چې ښه ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې. ما خپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویلولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعې ذوق وپالم. اوس ډیر زما په شان ځوانان چې ډېر دغه ذوق ته پالل نه محروم دي. دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه خبره نه ده او هغه ځوانان چې غوښتلي کتاب ولولي مطالعه وکړي نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي معلومات واخلي دا هغوی لپاره خبره نه ده ځکه هغوی د دغه معلوماتو نه اوس محروم کیږي. دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره خې پایلې نه لري او وطن مې یو قسم بیرته د تیاری خواته لاړ شي او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلومات او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بېخي بې برخې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو موږ د کتابونو د نه چاپېدا د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په یو دیرشمه یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو ستاسو پام دی وی بلی اونې خبرونه روشانه مستقبل پر لور راګرځوم. د خبرونه ستاسو لپاره هر اونې منور شاه جوړوي. نو راځي چورته غرسو روشانه مستقبل ته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په ورسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشټ برابر معلومات لري چې لوجي زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلي مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وای په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپل په هاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکشته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او بیا په کور ناشته وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاويږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترم بنظیر حکومت دیم زل راغی هغه ویلي چې دا کمی خزیاتم او لسم پاس دی دی په کورونو ناشتي دي او څنګه شي کوله او دا د هی علاقې چې کوم کلی دي خارونم تاسو ته د پیښور د خارونم پته رښت کلو نه بتر دي و دې کې چې دا زنان دي دا ماشومان خاندانی منسوبه باندې دي دا ماشومان خزي چې دیان باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. د دې پروګرام دومره سوچنو چې دا به دومره کامیابی کی خو هغه دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا کور کې ناشتي چې دا دی فلټر او زوردار د دې خپل علاقې خدماتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوی دا هغه پر خپل دوه ګلیانې هغه کې چې هغه د ماشومان او د مور او د ماشوم د صحت لپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده د سال بیماری اوړي کې راځي د سترګو خوب بیماری راځي تب راځي سینې خرابې دل دا راځي نو هغه کې هغه مندو له مشوره لیږي ورکي او هغه ماشومان چې دی هغه بوزي مرکز سیاتا اسپیتالونو ته دا غول مشورې ورکي. به د دیو یو لیډی هیلت ورک سپروایزر ال ایچ ایس یعنی لیډی هیلت سپروایزر لکه زما از لیډی هیلت سپروایزر م زما اندر 28 ال ایچ ډبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنه کوي ویزټ کوم مېش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنه کوي ویزټ کوم دا د زما غیدو رجستري عالمه د زو سفیل تزم چې نن تاسو کوم حامله خزا کتلې دا کوم ماشوم کوم ریفر کړي دي.
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بيبي واي د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه फायदा ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سې د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا فرندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باقی ده چې کورونو ته تلو د پاره به دي ته د څه هغه ټیکنیک ضرورت وي نو چې زمونږ کمه هیلت ورکران دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم په کې دي څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فائدہ رسیدلی ده او بل دې ته هم ډېره زیاته فائدہ رسیدلی ده.
نو مول زیاتوی چې د دې پروګرام نو وړاندې زیاتره خلک د بيماريانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او لدې وجبه اکثر میاندې او ماشومان بيماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر په هښو دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دې په بار بار مشورو باندې اغي دومره پوي شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې پوي شو اغي اوس دې په خپل باندې دې ته د دې هیل هاوس سره دې کوټه ماشومان راولي او وتوي چې موږ ته ماشومان ته د ټیکې ولګوي بلکه میموریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حمله بوي او هغه به فاسټ ټیکې نه لګولي د دې په مشورو باندې هغه ته فائدہ اور رسیدل کې لکه هغه یو دا ټیکې لګي کم کم دې کې چې هیلث ورکرانی دې می سره او دې کې کوي دا ری کمیونټی دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا ری په نسبت کم دې کې چې هیلث ورکرانی نشته دین هغه علاقہ هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دی
حالتا عائشہ حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجي د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خاندانی منصوبه بندي په حق له هم په هاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي
کمیونټي ته دا فائدہ شو چې هغه کې اویر نسراغه اوس یو خزمړه کاغه انټرین دی لنزي اوس موږ په ایل ایچ ډبلیو هغه د دومره اند اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړي بل د خاندانی منصوبه بندی وا معشوم بلا د الله سمیشت نو بل معشوم بشو مور شیت به خراب او د پلار ته خام خچی د کور والا خزه بیماری خزه خراب دی دغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب او تاسو یقین وکئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندی کوي درې کال سلور کال غید وقفه کوي چې کم کم دي کې ال ایچ ډبلیو دا کم علاقې هغه علاقې کې رفیوز ډیر کم دي
نوموړی د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیم او سادهګان وي چې د ډېر معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي
هغه به د ماشومان په نمونیا شولا سینه به خراب شو لا بسخ شو دا تعویز دی دا زیارتونو دی ال ایچ ډبلیو او تویلی دی اسپیټالونو له بوتلی دی دغه له بوتلی دی تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ال ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلي ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي را هغه خو بیا نه زیاتیږي او ماشوم دې نزله زکام دی اغه به دومره ډیر شو دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل شی اغه بیا د ارسنه چې د ماشوم به پیدا شو نو خزو به ول خپل پي نه ورکول اغه اغه چې پهله پي چې اغه قوت مدافعیت دی اغه ټول چې دی اغه ټول قوت مدافعیت دی اغه ماشوم چې پهله پي د مور وخري نو اغه ته بیماریانی نږدې ناراضي اغه به دی خزو به ول دا پي لري کې دا ول مور کوي یعنی هغه په مغی د خرید تعویزونو زیارتونو مليانم خزو پریخي دي
عائشه حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو تنظیم کوي په دې موضوع نور تفصيل هم اوریدل شي د ویلاند د مینه پاس
د دې اونې پروخانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بووره د صحت له دغه منصبي عام خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولې شي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
پوهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او ورسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه سګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل سم مشکلات لري په دې پښتنه عائشه حسن ویل
دا چل دې زبد تاول ځان زما د ممن د کور نه نه د دسي کور نه نه تعلق د چاغي دوی چې د خزه کور نووم وتل قادر څو د خزانه ده زه چې پهله زل را لم تاسو یې کینته زبا دا رشک چې غر ناری کی گاډ دینه بم زما اړه به وو ته دونه و زه دونه مضبوطم کنه چې زما اوس پروانې زلار کی روان ما په دې ځان باندې دومره باور دې چې ما ته خو دې سو کوچا تو ګوري یعنی په هغه خزو کې دې کې دا زبا د کیفی خبرو کوم 13000 ال ایچ ډبلیو دې څه کم 14000 ټول ماشاءالله د دسي کورنونو دي خد پښتنو دومره کانفیډنس ورکه راغله چې هغه دوه تکړه شو دوه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چې هغه د ټول ماشومان جنکای چې دي ټولونو کې چولې دي سبقونه وي موږ د ډیرو ال اچ اس لوره چې دي ام بي اي ګریډويشن یا هغه خزيږي چې هغه دوه تم پاس کړو په کور کې ناشې نن دا هغه دوه د علم رڼا خوره ده
نو مولې زیاتوی چې زیاتره جنکې د کم تعلیم او په کور د ناستې لوجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی
صرف د دې په وجه چې دا خزي رواتلې او حالات وکړو دنیاي وکټل وی کتل چې خزه سونه اهم ده موږ ته خپل دا نو پته چې موږ زموږ سمیت شته موږ خو چې بس موږ خزي زموږ د سره نیت نشته اوس زغم زما دونه نیت د پور لا وطن لا دی لا کېله چې بس موږ په خپل ځان فخر محسوسو
دا راز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې په هېدلې چې د ژوند گاډې به خزه او سړی په شریک بیاي کنا خزه په کور کېنی او هیڅ نکوي نو د سړولو لپاره مشکلات سی واشي نو مولې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو پاک له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې تمنګ دا ټریننګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو ما دې چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دی هغه موږ بار بار دې ریویژن کوو هغه بار کې خبرې مبرې ورته کوو دې په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د بیت تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومان د پاره د خپل کور د پاره پر ځان د پاره دې ته چې دینو ډیره زیاته چې دینو ماشي فائدہ رسی او اوس چې تنهاګانې ډیره زیاته کمی دي راځان بیا پوره به سلوي هو لکه فل حال د نشنه بیا مخ دي نو زه ویم چې لکه شته د فائدہ وته بالکل دې ته ملو شي دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او مېرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او اوس په کور اوسګار ناشته دي
زه غوښتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دیم روزي او نو سره د زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کولو او ضرورت پاتې نشو لري هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې ار یو کسه په خپل لکراتل غواړي موږ سره په اس ولنټیر په فولیو کې چې کوم جنې کې کار کوي دا غي عمده کفایش دي چې موږ لري هیلپ ورکر پروګرام تراشو او بیا هم د چا شکو شوبوي نو زاري ته دا کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلې هغه ته د دروازه د نن د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو خو نکول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي د خلکو خدمت یو کړی
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو واي د دوی پروګرام نه یوازه د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
جانا نا الگ دل دنا دنا